کار رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه روغ جور خوشحال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماښام نه نیمه بجې کېږي تاسو په مخ کې د خبرونو لندیسته
پاکستان وایي چې د وزیرستان هغه کورنۍ ته چې په افغانستان کې دي تر دوشنبې وخت ورکوي چې وزیرستان ته دي د بیرته سنیدو لپاره نمونه ولیکي د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د داعش د وسلوالو د ورتګ مخه دی ونیسي او په ترکیه کې 2400 د پوځ کسان د کارونو له لرې کړل شوي دي
تر نن اوریدونکو نن پنجشنبه ده د 1415 نوي کال د اسد د میاشتې اومه ده چې د 2018 کال د جولای د میاشتې 28مه کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پاراپوچونه کې په کندوز کې د جګړو له امله سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي د امریکا د فلادلفیا په ښار کې د ډیموکرات د ګوند د ملي کنوانسیون د جریان په اړه تازه معلومات به زموږ د همکار جعفر خان څخه واوري دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په اړه اوریدلی سي تاسو زموږ سره اوسئ اوس په خبرونه روشان نورزی تستواره
السلام علیکم په پاکستان کې چارواکي وایي چې د وزیرستان ها کورونې ته چې په افغانستان کې دي تر دوشنبه تر ورځې وخت ورکوي چې وزیرستان ته دي د بیرته سنیدو لپاره نمونه ولیکي د څو میاشتې راهیسې کېږي چې پاکستان هڅه کوي چې د وزیرستان هغه اوسیدونکي چې خوسته وښتې دي بیرته خپل کورونو ته ستانه کړي خو پاکستاني چارواکو د چهارشنبه په ورځ رسمي اعلان وکړ چې دغه کورنۍ دي د اګست تر اوله پورې د رجستریشن او تصدیق فورمې ورته وسپاري چارواکو ویلي دي چې فورمې دوه کورنۍ ته ورکړي دي پاکستاني چارواکو ویلي دي چې هغه کورنۍ چې دغه فورمې ورنه کړي وزیرستان ته د بیرته سنیدو په برخه کې به د نامعلومو مشکلاتو سره مخامخ سي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې یونیسیار ویلي دي چې هغه رقم چې د 2014 کال تر دسمبر پورې راټول کړي دي ښایي چې د وزیرستان 2,900,000 کسان افغانستان ته اوښتي دي د وزیرستان دغو کډسو کورنیو زیاتره د خوست ولایت د ګوربوز د ولسوالۍ د ګلان په کم کې اوسیږي خو د امریکا جاسر په خبرو کې په خوست کې د وزیرستان نه راغلو کورنیو ورته ویلي دي چې تر هغو چې د دوی ویجاړ سوي کورونه بیرته جوړ نه سي او دوی خپل قبایلي ژوند ته پرې نه ښودل سي نو دوی به وزیرستان ته ستانه نه سي د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د داعش د وسلوالو د وروښتو مخه دي ونیسي د دفاع وزارت دغه خبره په ویلامی کې چې د سه‌شنبه په ورځ ناوخته خبره کړې ده په ویلامی کې راغلی دی چې د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان پاکستان او ناټو ترمنځ په غونډه کې افغانستان د پاکستان نه غوښتنه دی چې په افغانستان کې د داعش خلاف د عملیاتو په شان په پاکستان کې هم د دغه ډلې په خلاف عملیات وکړي په ویلامی کې دا هم راغلی دی چې افغانستان په ډیورنډ باندې د پاکستان لخوا د پوځي تاسیساتو د جوړولو په اړه چې د افغانستان د مشورې نه بغیر جوړیږي خپل اندېښنې پاکستاني لور ته څرګندې کړي دي بل پلو ته د ناټو قمندان په افغانستان کې جنرال جان نیکلسن د اسوشیټ پریس خبري اجانس ویلي دی چې په افغانستان کې د داعش وسلوال په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې سره مستقیم ارتباط لري د عراق په مرکزی ولایت بابل کې داسې قانون پاسه ودی چې په چا د توریزم تور ثابت سو نو دغه کور به ویجاړیږي او کورنۍ به د ولایت نه ایستل کیږي نور تفصیل د شافی سردار نه
دا لومړی ځل دی چې په عراق کې د صدام حسین د رژیم د ړنګېدو وروسته داسې یو قانون پاسه ودی د بابل د ولایت شورا د بغداد څخه هم غوښتنه دي چې هغه تروریستان دی ورته وسپاري چې د اعدام سزا ورباندې راختلی وي دغه شورا ویلي دي چې دغه کسان به په بابل کې اعدام کړي بابل د بغداد په جنوب کې 95 کیلومتره لیرې پروت دی د بابل د شورا یو غړی حسن فدام ویلي دي چې ولایتي چارواکي غواړي چې هر هغه څه وکړي چې د تروریزم مخه ونیسي موږ د مرکزی حکومت ته هغو هڅو نه مایوس سوي یو چې غواړي امنیت وساتي او هغه وسلوال اعدام کړي چې محکمې ورته د اعدام سزا ورکړې ده اوس داسې څه نسته چې د هغو ترورستانو مخه ونیسي چې په بندیخانو کې وي او د دوی سره اوس ښه وضعیت کیږي. په بغداد کې حکومتي چارواکو تر اوسه پورې د دغه قانون د عملي کېدو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د بلې خوا وسلوالو 16 کسان چې پولیس او ملکیان هم پکې شامل دي په بغداد او د بغداد په اطرافو کې وژلي دي. یوه چاودنه د پولیسو په یو پوسته کې وسوه. دغه پوسته دوکانونو او د مهاجرو کمپ ته نږدې پرته وه. تر اوسه پورې چا د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت وسلوال وروسته له دې څخه چې په بیلابیلو جبهو کې په جګړو کې ماته خوړلې ده او څو ښارونه یې له لاسه ورکړي دي، اوس په بغداد کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په یو بل خبر کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری امریکا غږ ته ویلي دي چې د داعش څخه د موسل د ښار د نیولو د دقیقې نیټې په اړه څه نسي ویلی، خو د عراق ځواکونه به خامخا دغه ښار نیسي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پات خبرونه. په امریکا کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون د چهارشنبې په ورځ روسیه دې ته وهڅوله چې د هغه د سیالي د دیموکرات ګوند کاندید هیلري کلینټن کمپیوټر هک کړي یا ورداخل سي، او د ترامپ په قول هغه 30,000,000 پیدا کړي چې د هیلري کلینټن د وزارت د وخت دي او اوس ورک دي. ترامپ خبرلارانو ته وویل دا به جالبه وي چې ولیدل سي. زه به روسیې تاسو ته وایم چې که چیرې زما نه اورئ او هیله کوم چې تاسو په دې بریالي سئ چې 30,000,000 پیدا کړئ. هغه وویل چې احتمال شته چې مسکو دې د کلینټن هغه ایمیلونه چې د هغې په شخصي اکاونټ کې وو او بیا پاکسي وو ساتلی وي. د کلینټن کمپاین د ترامپ د دغو څرګندونو په اړه ویلي دي چې دا به لومړی ځل وي چې د جمهور ریاست لپاره دې د یو لوی ګوند کاندید یو بهرنی هیواد دې ته وهڅوي چې د خپل سیاسي سیال جاسوسي دې وکړي. بل پلو ته نن د دیموکراتانو د ملي کنونسیون درېیمه ورځ ده او تمه ده چې 2 ساعته وروسته به وبخښئ 1 ساعت وروسته به کنونسیون ته جمهور رئیس اوباما وینا وکړي. د کنونسیون په اړه به نور جزئیات د خبرونو وروسته د جعفر خان نه واخلو چې په فلادلفیا کې دی. او په ترکیه کې پرون د پوځ 2400 کسان له دندو نه لرې کړل سوي دي او د رسنیو په لسګونو دفترونه تړل سوي دي. بل پلو ته لږ تر لږه یو ژورنالیست نیول سوی دی او د زمان په نامه د یو ورځپاڼې د نږدې 50 کارکوونکو د نیولو امر سوی دی. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. راپورټونه وایي چې په بروندی کې د حاکم د ګوند د ځوانانو د سازمان غړي چې توپک او چړې ورسره وي د شپې لخوا د ښځو په عزت تیری کوي. د نایروبي څخه د امریکا ژغ خبریال محمد یوسف په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کیږي.
د بشر د حقوقو د څارنې ډله وایي چې وسلوال سړي چې چړې او سوټي هم ورسره وي د شپې د بروندي په کلیوالو سیمو او وړو ښارونو کې ښځې په وحشیانه ډول کړی وي. په بروندی کې د دغه مسلې په باب د تحقیق کوونکو د یو رپورټ نه داسې ښکاري چې دغه وسلوال خلک هغه ښځې په نخه کوي چې یا یې ودونه کړي وي او یا پرې د حکومت د مخالفینو سره د ملاتړ شک وشي. د بشر د حقوقو د څارنې په دغې ډلې کې د ښځو د حقوقو تحقیق کوونکي سکای ویلر وایي چې هغوی په تانزانیا کې د ندوته په کام کې د اویا او ښځو سره خبرې کړي دي. هغه وایي
We spoke to many women and again we heard stories of how members of the Ebonyukure
مونږ د ډیرو خزو سره بیا بیا خبرې کړې دي. د ټولو نه مونږ دا داستان اوریدلې دي چې څنګه په هغه تیری شوې دي. کله نا کله خو هغه د تیری کونکي سره هم پیژنې. هغه وایي چې دغه کسان د شپې د دوی کور ته ورشي او د ماشومانو په مخ کې په دوی جنسي تیری وکړي. دا خزو ویلي چې دوی د هغوی د خاون ته پوس هم کوي که خاون په کور کې وي نو هغه وهي او یا یې د کور نه وباسي. په تانزانیا کې د بروندی د مهاجرو دپاره د ندو ته د کام په شان دوه نور کمپونه هم جوړ شوي دي. د بشر د حقوقو د څارنې د ډلې دغه غړې میرمن ویلر وایي چې د ښځو په ضد په ځینو دغه شان پیښو کې د پولیسو صاحب منصبان او هغه خلک چې د پولیسو یونیفورمې په تنوي لاس لري. هغه وایي
We did find that in some cases men dressed in police uniform were part of
the attack. موږ په ځینو قضیو کې دا معلومه کړې هغه کسان چې د پولیسو یونیفورم په تن وی هم د حمله کوونکو په جمله کې شامل وی مګر همیشه دا په پرندې کې نشي معلومې ده چې دغه حمله کوونکی چې یونیفورم په تن ده پر اختیار هم پولیس دی او کنه په هر صورت په نورو قضیو کې په خزو د پولیسو په مرکزونو او یا هم پولیسو د سرحد پوګدو کې هغه وخت چې دغه خزي د خپل وطن نه د تخت په حال کې وي جنسیتری کړی دی د امریکا غا خبريال د دې کوشش کول چې د بروندی د حاکم د ګوندې ونه تاخ سره دغه مسلې په باب خبري وکړي مګر هغه په دې لانه د بریالي شوې چې د حکومت د ونه تاخ سره ټلیفوني تماس ټینګ کړي
د امریکا غا د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د امریکا د فلادلفیا په ښار کې د دیموکرات د ګوند ملي کنوانسیون نن درېمه ورځ ده د نن ورځ د ملي کنوانسیون د جریان په اړه زموږ همکار جعفر خان چې موږ ته مسلسل رپورټونه راکوي او دی هم دا اوس په فلادلفیا کې دی موږ ته تازه معلومات راکوي خان صاحب سلام په خیر راغلاست ځان
زه هم دا اوس د ملي کنوانسیون د سټیټ لاندې ولاړم او د سوره کې مسجد امریکا د ولسمشر مارشال جو بایدن خبرې وکړې او چې کلک نیوکه وکړه په د جمهور غوښتنې په باندې د نن باندې ویل چې هغه د ورڅنګ د امریکا ولسمشر شي امریکایانو ته خدمت وکړي او خپل چارې یوازې خلک غوړوي په خپل خبرو کې او دا خبرې هم وکړه چې هغه هیڅ پلان نه لري چې د امریکا د اقتصاد بیا رغول لپاره هم د غرض په امریکا کې د منځنۍ طبقې د خلکو د اقتصاد او روزمز د اوچته وړل لپاره کومه نه لري هغه ویلې باید هغه خبرو باندې کوشش کوي چې د خلکو غره او ځکه هغه وویل چې هیلری کلینټن یوازې نه کس چې په داسې حالاتو کې د امریکا مرشي کولای شي او امریکایانو ته خدمت او کار کولای شي یا د ترامپ او بخې جو بایدن دا خبره هم کړې چې هیلری کلینټن لو یو راغه سیاسي تجربه لري د امریکا په سیاست کې نه لري په چارو باندې ډیره پوهه ده او باید امریکایان ورته رضای ورکړي چې په مرکز انتخابات وګړي تر هغه د مخه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر او د سی آی ای مشر قنې ته خبرې وکړې هغه د هیلری کلینټن د بهرنیو چارو د وزارت خاګو لاس سره ورته اشاره وکړه چې په خبرې دا هي په د وزارت پر مهال د ورشمو ډېر کول او اکاډمي مشروطان من نادونو وشل شو د تر رهبرۍ سره مبارزه ګړندې شو او همدغه راز په نورو برخو کې د امریکا اړیکې له نورو هیوادونو سره وګورئ دي
او بخښي نن به د امریکا جمهور رئیس براک اوباما هم خبرې وکړي نو تاسو ته دغه معلوماتي چې پر کومو مسایلو به ډېر
د نن شپې مهم وینا وکړه خپل ولسمشر اوباما بلل کې سخت امنیتي تدابیر نیول شي یو دلته دروازه بند شي چې ته اجازه نه ورکول کیږي او هغه موږ څه معلومات راغلي دی هغه په دې باندې خبرې وکړي چې ولې امریکایان له کلینټن سره یو ورکړي هغه د هیلری کلینټن سره د خپل کاري تجربه هم دا غره هغه په سرورو باندې خبرې وکړي او د دې ترڅنګ د ډونالد ترامپ د جمهور غوښتنې د کاندید ډونالد ترامپ پر پلانونو باندې به هم انتقادونه کوي او دا څرګنده کوي چې دا هغه خبرې به د دې اغیزناکي دي د ټولنیز قانون چې او د امریکا په کچه څه وکړ د کومه د ونه کومل د خپل آشنا رادیو د خپل ورځونکو نه غوښتنه کوم چې زمونږ فیسبوک باندې او په ټاکې کې به بحث وکړي چې دولت مشر په ما خبرې شیبه په شیبه او ځوندې هم حاله د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون نه هغه ته خبرې کوي
او د تقسیم وخت په لحاظ هان صاحب نن به د هیلری کلینټن معاون هم خبرې وکړي هغه په کوم مسایلو باندې ډیر فشار واچوي
بل نن د نن د ملي کنوانسیون د نن بل غټ خبر دا دی چې هغه هم په چمپین چې د هیلری کلینټن رسیان د هغه پر رسمي ډول نن هغه هم کاندید شو او ټول استادو هغه سره ورته ورسمنه کاندید اعلان تر تاسو ته چې هغه خبرې وکړي هغه د خپل تجربه او دا چې څنګه دیموکراتان ته ولای شي چې په د نومبر په انتخاباتو کې یو موټی شي او د جمهور غوښتونکو کاندید ته ماته ورکړي وه چې خلک چې رای ورکړي هیلری کلینټن او ټیم سنټر
او تاسو د عام خلکو عکس العمل تسوي نه هان صاحب
مو معمولا هڅه دا کوله چې د مسلمان استاد یا مسلمان امریکایان د خدمت سره خبرې شي وبخي سور مسعود په دې لسی ما غوړې تاسو ته کوم خبرې شوې دي ټول موږ غوړې خبره کوله چې د امریکا په اوسنۍ حالات کې یوازې نه چې امریکا ته او د نورو نژادونو خلکو ته فعالیتونه د مسلمانانو هسپانویانو تورانو ته خدمت کول شي هغه لري کلنټن ده دې ټولو په یو وخت ویل چې ډونالډ ټرمپ د دې وختیان لري چې د امریکا رهبري وکړي
بل کور مودن ډیر مننه هان صاحب بیا به هم کوشش وکړو چې په نور خبرونه کې هم تاسو راسي او مشته تازه معلومات راکړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
په کندوز کې د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي ځینې دغه کورنۍ د نن په کندوز او ځینې نورې ګاونډیو ولایتونو ته کډه کړې ده نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري
په تیرو دوونیو کې د کندوز ولایت له قلعزال او دشتیرچی ولسوالیو څخه د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوې دي او یو شمېر کورنۍ لا اوس هم د جګړې په سیمه کې په خپلو کورونو کې پاتې دي له تیر کال راهیسې چې کندوز د طالبانو په لاس سقوط وکړ له کندوز ښار او ولسوالیو څخه تقریبا 26,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي د دغو بې ځایه شوو کورنیو له ډلې څخه یو شمېر له ولایت د باندې وتلي او یو شمېر د ولایت په داخل کې نورو سیمو ته تللی دي په کندوز کې د مهاجرینو د چارو رئیس عبدالسلام هاشمی وایي هغه کورنۍ چې له کندوز څخه نورو ولایتونو ته وتلي بیرته نه دي راستنی شوي خو په سیمه کې د بې ځایه شوو خلکو همدا حال دی چې کله په کور کې او کله د جګړو له امله له کوره د باندې ژوند کوي د کندوز د ولایتي شورا وکیلان وایي چې په سلګونو کورنۍ د قلعزال او دشتیرچی له ولسوالیو څخه بې ځایه شوي او د اودان په پراخه سوځنده دښته کې د خیمو او ترپالونو لاندې ورځې تیروي د قندوز د ولایتي شورا یو تن وکیل اميري د جګړو له امله د بې ځایه شو کورنیو په اړه داسې ویل
لکه څنګه چې تاسو مخکې هم آگاهی لرودل او د مخکې هم منګه د قلعزار خلکو سره هم په تماس او خلک د قلعزار خلک ډېر په مشکلات سره دچار دي خوراکي توګه نشته دوای توګه نشته د چکلو وګ نشته خلک بعض خلک بې ځایه شوی دي هغه خلک چې په جنگ معاصره پاتې دي ته فعلنم د خواده چرایي جنگ او اخواته چیزی سیند نو وتلای نشي ډېر په سخت مشکلاتو کې دوی سره
دچار دي هغه خلک چې د جګړې په سیمه کې لخپل کورونو بې ځایه نشي د خوراکي موادو او صحي ستونزو سره مخ کیږي د قندوز د مهاجرینو چارو رئیس عبدالسلام هاشمی وایي چې له قلعزال او دشتیرچی ولسوالیو څخه تقریبا 3,000 کورنۍ په دغه تیرونۍ کې د جګړو له امله بې ځایه شوې دي هاشمی زیاته کړه چې اکثره کورنۍ گاونډي ولایتونو تخار او مزار ته تللي او یوازې 250 کورنۍ د مهاجرینو د چارو پر ریاست کې خپل عریضه ثبت کړې دي د قندوز ولایت د والی ویان سید محمود دانش بیا وایي چې ټول مرسته کوونکو موسسو سره یاري کوي ولې او کوشش کوي چې له بې ځایه شو کورنۍ سره مرسته وشي
کومک
ها برای کسایی که در جنگ های اواخر قواره شده کمک شده لامرستنده یا موسیسو سر خبری شوی چه پا قندوز که دروسته یا جگلو لعمل علا بیزایشه و کسانو سر مرستی وشی که چه هم چرواکی در جگلو لعمل علا در بیزایشه و خلکو سر در مرست و در کیدو وعده کوی خو تیر زل هم مرستی یو زیاد شمرحق و کسانو وخستی چه در چرواکو لخواور پیجندل شوی و گلرهیم نیزمن امریکا غشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په یو شخصي شرکت د کابل بانک د خرڅولو کار بشپړ کړی دی په دې باب نور تفصیل د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې واوري
د مالی وزارت د خزانه عمومي رئیس محمد اکا کوهسلی چاشم په پورس په کابل کې د نوی کابل بانک د خصولو د پاره د ارینا جوینت سټاک کمپنۍ د اپر یو وړاندیز د پرانیستلو غونډه په وینا کې ویل چې د دغه شرکت لخوا د اپر د ترلاسه کولو وروسته د مالی وزارت کار بشپړ شوی او اوس په د افغانستان بانک د ارینا جوینت سټاک کمپنۍ د شتمنۍ په باب پلاتینې کې کچيري د افغانستان بانک هم دغه شرکت شتمنۍ تایید کړي نو نوی کابل بانک به دغه شرکت ته وسپارل شي
کمپنۍ اسمو ترن اینها
$31 million.
خاغلی کویستانی ویل دغه محترم کمپنی $10 million د بانک بیا ټاکلی ده. البته د $10 million سره چې په بانک کې به د دغه شرکت پانګونه وي، ټول $50 million کېږي چې موږ رسمن د افغانستان بانک او نورو اړوندو چارواکو ته وړاندې کوو. د دې کال په سر کې د ارینا جوینټ سټاک کمپنی او یو پاکستانی شرکت د نوي کابل بانک د اخیستو لپاره لیوالتیا وښوده. خو بیا د بانک د اخیستلو په لومړنیو پړاوونو کې یوازې د ارینا جوینټ سټاک کمپنی د بانک د اخیستو لپاره خپل وړاندیزونه د مالی وزارت ته وړاندې کړل. د افغانستان د مالی وزارت وایي د ارینا جوینټ سټاک کمپنی د بانک د اخیستو په صورت کې به تر راتلونکو 15 کلونو په دغه بانک کې دا شرکت تر $15 million پورې پانګونه وکړي.
یافته های ما از یافر یاد شده است که شرکت مذکور متعهد گردیده که در 5 سال آینده
خاغلی کویستانیویل د دغه اپر څخه زمون موندلې دادی چې نوموړي شرکت ژمنه کړي چې هر کله بانک ورته وسپارل شي او دوی د مرکزی بانک شرایط هم بشپړ کړي، دوی $15 million د بانک په بیلابیلو برخو کې چې وړاندیز یو برخه ده پانګونه کوي. نږدې شپږ کاله وړاندې کابل بانک هغه وخت دیوالي شو چې دغه بانک شریکبانو په یوه لخیز ډول د دغه بانک څخه تر $900 million پورې وایستل. افغان حکومت د کابل بانک د دیوالۍ د مخنیوي لپاره دغه بانک ته $850 million پور ورکړ. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې کابل بانک د سختو ستونزو سره مخ دی او اوس هم په تاوان کې دی. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ د خونې د بهرنۍ اړیکو رئیس ازرخ شاپیزی وایي چې له کومې ورځې چې افغان حکومت د نوي کابل بانک د چارو تنظیم په غاړه اخیستی، دغه بانک د تیر عیسوي کال تر پایه $9 million زیان کړی دی. ازرخ شاپیزی وایي چې د بانک تاوان یو ستر دلیل دا دی چې بانک په بشپړه توګه خپل کارونه نشي ترسره کولی او دې بانک ته د دې اجازه نه ده ورکړل شوې چې یا پور واخلي او یا هم پور ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، زموږ همکار سید سلیمان شاه په نایروبي کې د سوداګرۍ او پراختیا لپاره د ملګرو ملتونو د کانفرنس په اړه د ننګرهار د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد محمد بشیر دودیال سره یو مرکه کړې او پوښتنه یې ورڅخه کړې ده چې د دې کانفرنس مشوره به د افغانستان د اقتصاد په سمولو کې څومره ګټوره وي.
استاد محمد بشیر دودیال د کینیا په پایتخت نایروبي کې د جمعې په ورځ باندې د ملګرو ملتونو د تجارت او پراختیا د نړیوال کانفرنس یا UNCTAD 14مه غونډه پایته ورسېده. افریقایي هیوادونو ته ویل شوي دي چې د 2011 او 2013 کلونو ترمنځ هغوی تقریبا 343 میلیارد ډالر خارجي پور په ځان باندې بار کړی دی. اصلاحاتو کې نو که تاسو د رچ مینجمنټ په نامه د محاسباتو د یوې مؤسسې د غړي آیل خان ساچو نظر ته غوږ ونیسئ او بیا به تبصره وکړئ چې په افغانستان باندې څومره اطلاق کېږي دا به بهتره وي.
We need to bring more scrutiny and oversight so we know exactly what's going on.
موږ دیتا اړیو چې د حکومتونو مالی حسابونه په زیر او غور وڅېړو او ځان په دې باندې آگاه کړو چې د پردې شاته چارواکي څه کوي، دولتي پیسې چیرته ځي او د چا په جیبونو کې لویږي. زما په نظر افریقایي هیوادونو له خپلو عوایدو نه سمه ګټه نه ده پورته کړې، زیاتره ګټه بل چا ته رسیږي.
بالکل سمه ده. دا د ملګرو ملتونو د پرمختګ او سوداګرۍ کانفرنس ده چې دا د پرمختیایي هیوادونو اقتصاد ښه کېدو لپاره په 1980 لسیزه کې داسې یو مفکره پیدا شوله. د غونډو په سلسله کې دا یوه مهمه غونډه وه چې دوی نه یوازې دا چې افریقایي هیوادونو باندې متمرکز دي، په مجموع کې په ټولو پرمختیایي هیوادونو د تجارت، د دوی د خامو موادو، د دوی دغه د اقتصادي نظامونو د ډېر ښه تحلیل او د دې لپاره د لارښوونو په خاطر کار کوي. د انکتاد متخصصین وختن په وختن پرمختیایي هیوادونو ته مشوره په دې جمله کې دوی دغه د پرمختیا خنډونه چېړي چې متاسفانه پرمختیایي هیوادونه په مجموع کې ورسره مخامخ دي او د دې جملې نه هم افغانستان کټ مټ هم داسې یو وضعیت کې ده. د پیسو مینځل شته ده په افغانستان کې، کاني مواد په غیر قانوني توګه استخراجیږي او دغه ګټه د اشخاصو افرادو جیب ته لویږي. په اداري نظام کې فساد شته ده، مالي فساد شته ده. دا ټول د افغانستان په ساتم دغه څه ناوړه تاثیر کی او د افغانستان خام مواد د ترقی فرصتونه او منابع ضایع کړي. کله مرته دغه وضعیت په افغانستان کې ساده حتی تر دې نه اضافه، مثلا موږ هغه بهرنی مرستې چې دا د انکشافي مرستو په شکل افغانستان ته ورکړل شوې دي، د هغو شفافیت هغه موږ په ملي محاسباتو کې نه دي ثبت کړي. یعنی تر دې نه د افغانستان وضعیت متاسفانه نور هم بدتر ده.
واکمنه کم رسمي سند چې د نایروبي کانسس په نامه باندې یا د نایروبي د متفق پریکړه په نامه منزور شوی دی. په دې کې دوه مشورې افریقایي ملکونو ته ورکړل شوي دي. د خپلو پراختیايي پروګرامونو او زیربنایي برنامو د جوړولو په محل باید د عمل وړ پراختیايي پروګرامونو تطبیقول مرکزي برخه وي، او د دې لپاره چې تجارتي بیلانس متوازن وساتي اداري ریفورمونه او اصلاحات دي وکړي.
بالکل، پرمختیایي هیوادونه د خپل تجارت په مقرراتو کې، ګمرکي سیستمونو کې جدا اصلاحاتو ته اړتیا لري. موږ په افغانستان کې دغه کنفرانسونو د دغه سازمان انکتات یا د ملګرو ملتونو د پرمختیا او سوداګرۍ کنفرانس تل د خپلو غونډو په پای کې سپارښتنې کړي دي پرمختیایي هیوادونو ته. دا که د یو دوه درې هیوادونو د وضعیت له مخې وي، خو د دې تطبیق په حقیقت کې ټولو پرمختیایي هیوادونو ته متوجه دي. موږ افغانانو ته هم ډېر ضرور ده چې داسې ستراتیژي ولرو چې زمونږ د تجارت بیلانس وار په وار ښه شي، زمونږ د خامو موادو پروسس په داخل د هیواد کې ښه شي، او دغه ارزانه او زمونږ د لاسه ونه وځي. موږ باید داسې پروګرامونه ولرو چې هغه متمرکز وي د افغانستان د اقتصاد ښه کولو او د تجارت بهبود دپاره، ځکه نړۍ غواړي، نړیوال د هغې جملې نه هم دغه کنفرانس او ملګرو ملتونه او ملګرو ملتونو اقتصادي او اجتماعي شورا دا غواړي چې پرمختیایي هیوادونو رول په نړیوال تجارت کې اوچت شي، په داسې شکل سره اوچت شي چې د دوی مجموعي صادرات هم زیات شي د نړۍ په تجارت کې، او د دوی عواید هم زیات شي تر څو دوی رول په ځان متکي شي او د بهرنیو مرستو نه دوی تر یوې اندازې پورې د دغه احتیاج نه خلاص شي. د 2004 کال نه وروسته د لندن د قرارداد نه وروسته یو ستراتیژي چې پرمختیایي ستراتیژي د افغانستان دا سند موږ جوړ کړ. متاسفانه د افغاني ټولنې د واقعیتونو سره ډېر تطابق نه درلود، صرف د صحت عامې او د معرف په برخه کې 50% بریالیتوب درلود.
چې کوم اسناد افشا کیږي د معرف او صحت عامې په سکتورونو کې هم په کافي اندازه غبن خور دور شوی دی.
موافقم، بالکل موافقم. دغه ستراتیژي چې موږ تحلیل شد د ارقام له مخې، هغه هم د رسمي ارقام له مخې، هغوی دغه گزارش ویلي. حال دا چې دغه ستراتیژي ډېرې نورې برخې درلودلې، حکومت ولي درلوده، په هغې کې موږ ناکام وو. حکومت جوړل ول، موږ د امنیت برخه درلودله، رسمي گزارش و رسمي راپور و، موږ ته د منلو وړ ده. دا دوه خدماتي برخې دي. زما مطلب دا و چې په هغه ستراتیژي کې موږ باید خپل تجارت، موږ باید د استخدام سطحه، موږ خپل ملي عاید، دغه ته هم باید موږ زیاتوالی ورکړی وای. صحیح ده، مستقلو اقتصادي ارګانونو تحلیلونو تحقیقونو نه ده تایید کړی او نه ترسره شوی ده. که څه ناکامي هم وه، بیا هم په نسبي توګه یو څه ښه والی راغی. حال دا چې زموږ دستاوردونه تر دې نه باید په مراتبو ډېر زیات وای. د اوبو منابع لرو، انرژیکي منابع موږ کافي اندازه لرو، لکه ګاز، لکه د ډبرو سکاره. نو دغه منابعو ته چې ګورو، بشري نیرو ته چې موږ ګورو، د ساورزونه واقعا کم وي. د افغانستان د اقتصاد، د تجارت، د خامو موادو واقعیتونه شاید ډېر خواشینی کوونکي وي.
ډېره مننه تاسو نه.
تشکر.
ټولاند خبرونه. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د وزیرستان هغه کورنۍ ته چې په افغانستان کې دی تر دوشنبې وخت ورکړی دی چې وزیرستان ته دی د بیرته ستنېدو لپاره نومونه ولیکي. د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان له پوځ څخه غوښتي دي چې افغانستان ته د داعش د وسلوالو د ور اوښتو مخه دې ونیسي. په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون د چهارشنبې په ورځ روسیا دې ته وهڅوله چې د هغه د سیالې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن کمپیوټر هک کړي او یا ورته خرڅي. د عراق په مرکز زی ولایت بابل کې داسې قانون پاس شوی دی چې که په چا د تروریزم تور ثابت سو، نو د هغه کور به ویجاړیږي او کورنۍ به یې د ولایت څخه استل کیږي. او په ترکیه کې پرون د پوز 2400 کسان له دندو څخه لیرې کړی شوي او د رسنیو په لسګونو دفترونه تړل شوي دي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې بنان اسمان اوریاد وي د تودوخه لوړه درجه 1 دیش ټټه ویشت په کندهار کې بنان اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 3 ویشت په هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 2 دیش په جلال آباد غزنی او کندوز کې بنان اسمان زیزی اوریاد وي په خوست کې بنان لرشته باران وسی د تودوخه لوړه درجه 10 په مزار شریف کې بنان اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 4 دیش په فراه کې بنان اسمان شین وي د ورځې د خو به هوا ډیره ګرمه وي 15 ویشت درجه وي او په هلمند کې به هم نن ورځ درخوا اسمان شین وی او هوا به تود وي هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب پای ته ورسېدل زه شافی سردار او زما همکار نظرانه یوسفزی ستاسو څخه رخصتی جو په لاندې وخت کې به درې خبرونه پیل سي تاسو د امریکا جاغ آشنا رادیو سره اوسئ
رادیو